درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. دا خپرونه د شمشاد ځدران په تخنیکی همکاري وړاندې کېږي او په ترڅ کې اوري چې د بدخشان مرسیال ولي وایي تازه دمه ځواکونه د دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته رسیدلي او نن به دا ولسوالۍ تصفیه شي. د پکتیکا ولایت په وازه خوا کې خلک شکایت کوي چې د دولت توسلوالو مخالفان له لوري محاصره شوي او خوراکي مواد نه ورسیږي. د دې ځینو نورو راپورونو ترڅنګ په اونیس پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې مرزیه احمد زئی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی په زابل ولایت کې د تختول شو مسافرو د موندنې په هدف هڅې روانې دي. د بدخشان د والی مرسیال وای افغان امنیتي ځواکونه کوښښ کوي سو یمګان ولسوالۍ بیرته ونیسي او د بلجیم پایتخت بروکسل نن له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی. پوره خبرونه د زابل ولی وای په دې ولایت کې د زینو تختول شو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور ایزغزی ازادي رادیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له ناورک سیمې څخه تختول شوي مسافر څو کسان دي. ښاغلی ایزغزی وای د دغو مسافرو د اوسني موقعیت د تشخیص لپاره امنیتي ارګانونه مزف کړي دي.
چیز خبر سن کوتن نورواست و دا شا او خو کلی ټول ما سره کړل او چې معلومات وکي ان تر نو دا و مت کې څه هیڅ کړي و نو مت کوشش کوم چې مو معلومات چې کې شپې ورغمو ته وځي تا مور کړی دا ارزا چې د دې مخه ته سبې ان شاء الله ورې مو ټول عملیات کولای شي.
په زینو رسنۍ کې د تختول شو شمیر ډیر په زینو نور کې لسوار لسو تر شلو پوری خول شوی دی. په زابل کې تر دې مخکې هم د وسلوالو کسانو لخوا د کندهار کابل لویلار تړل شوی او مسافر تختول شوی دی. د بدخشان دی والی مرسیال وای یمګان تر رسیدلی تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته ویل چې کومانډوز ځواکونه پرون سهار یمګان تر رسیدلی او له وسلوالو طالبانو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره په جګړه بوخت دي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې د یمګان ولسوالۍ مرکز ونیو. د روان میلادي کال په می میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه، خو افغان قوو بیرته ورڅخه ونیوله. د بادغیس د جوان ولسوالۍ د امنی قمندان او یو دینی عالم پرون د ریموت کنټرول ماین په وسیله ووژل شول. د بادغیس د ولایتي شورا مشر محمد ناصر نظری نن ازادي راډیو ته وویل چې د جوان امنی قمندان سید الله پرون د دې ولسوالۍ په مرکز کې ووژل شو او دوه محافظین هم ټپیان شول. د دغه پیښې مسؤلیت روس کومېډالې نه ده منلی. د کرکټ د نولس کلونو ملي ټیم نن د هند په کلکتا کې له بنګلادي سره یو ورځنۍ مسابقه کوي. افغانستان پرون په هند کې د درې هیوادونو د دغه تورنمنت په لړ کې خپل لومړۍ مسابقه هند ته د درې دېرش منډو په توپیر وبایلله. خو د کرکټ بورډ چارواکي وایي له هندوستان سره د کرکټ د نولس کلونو ملي لوبډله په پرونۍ مسابقه کې ډیره بری لاسې وه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه. د کرکټ بورډ چارواکي وایي د هند غوندې هیوادونو سره چې د کرکټ نړیوالې شورا دایمي غړی دی، مسابقې افغان لوبغاړو ته زیاته ګټه رسولی شي. د افغانستان د نولس کلونو ټیم به د چهارشنبې په ورځ له بنګلادی سره بله مسابقه لري، خو د جمعې په ورځ به له هند سره د مسابقې ډګر ته وځي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپیت افغانۍ او شپیت پوله، یو ایرو درې اوی افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ یو سلو درې افغانۍ، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ، زر ایراني تومنه نولس افغانۍ او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه شپږ دېرش افغانۍ. د بلجیم پایتخت بروکسل نن له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی. د بلجیم پولیسو له عامو خلکو غوښتنه کړې سو د احتمالي تروریستي بریدونو په خاطر په غونډو کې ګډون ونه کړي. په بروکسل کې څلورم درجه خطر او اضطراري حالت چې په دې هیواد کې ساری نه لري پرون اعلان شو. په بلجیم کې د شنبې په ورځ ټول پروګرامونه د فوټبال سیالۍ په شمول لغوه اعلان شول. اوس مهال د بلجیم د اورګاډیو په تمځایونو، هوایي میدانونو او عامه ځایونو کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هغو پناه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورسی رد کړي. د دغو پناه غوښتونکو ډیری برخه د مراکش وو، خو د الجزایر، تونس، لیبیا، لبنان، ایران، پاکستان، بنګلادیش او کانګو ادبا هم پکې ښکارېدل. د یونان پر پوله شاوخوا 1300 پناه غوښتونکو کو د ازادي شعارونه ورکول او ویلي چې تروریستان نه دي او بیرته خپلو اصلي ټاټوبو ته نستنیږي. د مقدونیا لخوا تازه محدودیتونه په داسې حال کې وضع شوي چې تر دې مخکې سربیا او کروشیا هم ویلي چې هغه پناه غوښتونکي به بیرته رد کړي چې هڅه کوي د مقدونیا له خاورې دغو هیوادو ته واوړي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډی سي یو شمیر مسلمانانو په یوه غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سختدریزې ډلې یا داعش وغندله. دغه غونډه د لینکلن تاریخي سلی ته څیرمه جوړه شوې وه. په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنې اجرایه مدیر مایک ګاوس دې غونډې ته په وینا کې ویل داعش وسلوال د دین اساسات نه مراعاتوي. زه دلته راغلی یم چې ووایم په ټوله نړۍ کې مسلمانان د امریکا د مسلمانانو تر څنګ دا وایي چې تروریزم او افراطیت راباندې ګران نه دی. موږ غواړو خلک د خپل دین پلوي وکړي، خو دغه افراطي وسلوال د دین پلوي نه کوي. په واشنگتن ډی سي کې په دې جوړه شوې غونډه کې لږ شمېر کسانو برخه اخیستې وه. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او لویدیځې غاړې ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر د خپرولو تر څنګ پرون وویل چې کیری به تل ابیب، بیت المقدس او رامولا ته د خپل سفر په لړ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تازه تاوتریخوالي پر مسله، د سوریې پر بحران او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په باب بحث وکړي. په تېرو دوو میاشتو کې د ناکرارۍ په نتیجه کې 43 اسرائیلیان او تر 80 زیات فلسطین نیان وشل شوی دی. راپورونه وایي دغه کسان په یو لړ حملو کې چې په هغو کې له وسلو او چړو هم کار اخیستل شوی وشل شوی دی. او پرون د اسرائیل په کریات گیت ښار کې څلور اسرائیلیان چې په هغو کې یوه 14 کلنه نجلۍ هم شامله ده د چړو په گزارونو ټپیان شول. د اسرائیل د پولیسو ویان میکی روزنفیلډ دا یوه تایید شوې تروریستي حمله وبلله. د اسرائیل امنیتي ساتونکي د عاملانو په لټه کې دي چې پیښې له ځایه تښتېدلې دي. دا حمله وروسته له هغې کېږي چې د پنجشنبې په ورځ درې اسرائیلیان، یو فلسطینی او یو امریکایي زلمی د فلسطینیانو لخوا د ډزو او د چړو په حملو کې وژل شول. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او اته دقیقې دي. د آزادۍ رادیو د روانې خپرونې په دوام کې د پکتیکا د وازیخوا اوسیدونکي د محاصرې په وجه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. د دې ولایت ولسونه وایي چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دروازه او پوستي جوړې کړي.
دا بالکل د افغانستان خاوره کې دي، نه دي دروازه جوړه کړې ده. دغه یو دروازه، غټه دروازه، باردار موټر وړاندې تیری.
د بدخشان مرسیال والی وایي تازه د امنیتي ځواکونه د یمګان ولسوالۍ د مرکز د نیولو په حال کې دي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو د همغږي غوښتنه کوي.
کله دوی د بهرنیو ائتلافي قواو نه هوایي مرسته غواړي، باید هغه ډیره په همغږي سره وي.
د سوداګرۍ خونو مسؤلان د هیواد د وارداتو او صادراتو توپیر د نت پرتلې وربولي.
تقریبا 10 میلیارد ډالر په کال کې موږ واردات لرو او د هغه په مقابل زموږ صادرات 300 میلیون.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوی اونیزې لړۍ لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. د د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدغه سپه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونې هم اوریدای شي. د پکتیکا ولایت د وازیخوا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له دریو اونیو راهیسې د وسلوالو لخوا د ولسوالۍ ته غزیدلی لارې تړل شوی او دوی د دواو درملو په ګډون د خوراکي موادو له سخت کمش سره مخامخ دي. له بلې خوا د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې له اقتصادي او امنیتي محاصرې څخه د وازیخوا د اوسیدونکو د ژغورلو د اړتیا مسأله به ډیر ژر د افغانستان د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د پکتیکا د وازیخوا اوسیدونکو رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو د محاصرې له لاسه نه په یاده ولسوالۍ کې دوا درمل پیدا کیږي او نه هم خوراکي توکي، او له همدې کبله د دوی ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي د حکومت او وسلوالو لخوا په خواوشا سیمه کې ماینونه ځای پر ځای شوي، په روغتون کې ډاکتران او د عملیاتو امکانات نشته، لارې تړل دي او په محاصره کې وخت تیروي.
څنګه نسته سینې لري مریض په یو خانه سي وړای د ډاکټر نسته د عملیاتو شي نسته
شا خو ماینو نه ایش د دې خو ته نه سوځي کوم خو دا تقریبا مسکینان چیرته ده.
بډوري ته په وازه خو ولسوالۍ کې پولیس او د سرحدي ځواکونو سرتیري هم د وسلو او مهماتو لکه مخسر مخامخ دي. په یاد ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د کنده قماندان امان الله وایي چې دوی د ارتیا وړ وسلې او مهمات نه لري.
یو مشکل دا دی موږ سي موږ مهمات نظامي مهمات موږ به نه لرو. درې مشکل دي موږ د تیارو نه بمبار یو بمبار وش ټول مشکل حل دا دور مساعدي په تلفات دا به ایستم.
د ولسوالۍ امنیت قماندان عبدالبصیر وایي چې د وسلوالو لوري په بریدونو کې تر 200 پورې جنگیالیو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده.
ونه وی نفر د مخالفینو غزل شوي دي، تر یو سلو شلو به زیات زخمیان وي. دوه نفر موږ شهیدان ورکړي دي په دا ټوله جګړه کې او دوه نفر هم زخمیان دي. سی دښمن د غور نور دبل راشم د مزواکونو ورسره جنگیدل شوی.
د پوزي چورلک په واسطه د وازی خو ولسوالۍ ته په ورغلي دولتي پلاوي کې د پکتیکا والی امین الله شارق هم وو. د سیمهوالو او د ولسوالۍ امنیتي کسان ته ډاډ ورکړ چې د دې حالت څخه د راوتلو لپاره به لاس په لاس د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره دا ستونزې شریکوي او دې حالت ته به د پای ټکی ږدي.
افغانستان د ولسمشر سره او د امنیتي ځواکونو د مشرتابه سره نیخ په نیغه باندې ان شاء الله چې شریکوم مشکلات او د ستونزو د حل لپاره به د حل لاره تومره چې امکانات په اختیار کې لرو هم به امنیتي ستونزې حل کړو.
د یادونه ورده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ زون کې لوی سرحدي ولایت دی چې د قبایلي سیمو او بلوچستان سره په پراخه کچه ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د یاد ولایت په سرحدي سیمو کې د وسلوالو لوري جګړې سختې شوې. خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو لپاره پوره تیاریاري او کلک امنیتي تدابیر لري.
په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینی استازي وایي چې حکومت باید په انګور اډه سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړ شویو تاسیساتو لپاره اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی ازادي رادیو ته وویل چې دوی څو ځلې دغه مسأله له حکومت سره شریکه کړي خو تر اوسه پورې حکومت پرې غلی دی. په دې اړه د مرزی احمد زی راپور واوري.
د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د تاسیساتو جوړېدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت تیرونی په کابل کې د پاکستان شارج ظافیر احضار کړ او په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر ضد هم اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خاوره کې لسمو د رئیس یو دروازه او یو شمېر تاسیسات جوړ کړي چې لورای ښکاري. ښاغلي کټوازی زیاته کړه چې د دغو تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهرې وکړې او له حکومت نه یې وغوښتل سو د دغو تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت روسه کوم غبرګون نه ده ښودلی.
تاسو جوړ پی دي دا بالکل د افغانستان په خاوره کې دي، نه دي دروازه جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیریږي دروازې سره، حالت پوستی جوړی کړی دی د دوی د سرحدي ځواکونو پوستی دی هغه پوستی هم دغه دروازې سره دي جادب چې دروازه نه ده چې دروازه یې جوړه کړې چې راتلونکی لپاره دغه د افغانستان خاوره ده چې دغه دوی په خپل ځان کې ور ونیسي.
تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو. له دغو راکټي حملو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شش جعفیر وروبوباله او د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په اړه ترې وضاحت وغوښت. څو میاشتې وړاندې هم په انګور اډه سیمه کې د پاکستان پوځ پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د جوړو شویو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي.
په همدې اساس د پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او زموږ غوښتنه د حکومت همدا ده چې دغه مخکې موږ کوم توافقات کړي په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د نه آبادي نو د دې په اساس دوی تخلف کړی ده دا تاسیسات آباد کړي او دروازه یې جوړه کړې ده. نو دا خبرې انشاءالله روانې دي. موږ امیدوار یو چې دغه ستونزه دغه د انګورو اډې دغه کوم بند ده دغه د خبرو د مذاکراتو له لارې حل شي.
بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړېدو په اړه خبرې کړي خو تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دي رسېدلي. افغان حکومت تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړوي او مخته راځي خو دا تورونه تل د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
بدخشان ته رسیدلی تازه د افغان ځواکونه د یمګان ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والي مرستیال ډاډ څرګندوي چې دغه غرنۍ ولسوالۍ به تر نن مازدیګره له وسلوالو تصفیه شي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې دغه ولسوالۍ ونیوله. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د بدخشان چرواکی وایي یمګان ولسوالۍ ته رسېدلي تازه دمه پوځیان د ولسوالۍ د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې له دولت ضد وسلوالو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره درنه جګړه روانه ده. دوی وایي د افغانستان کماندو ځواکونه پرون د سهار پر 9 بجو راورسېدل. تر اوسه پورې د یمګان ولسوالۍ د مرکز خواته 10 کیلومتره پرمختګ سوی دی. که خدای کول د یکشنبې تر مازدیګره پورې به ولسوالۍ تصفیه سي. بیدار په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمیر په ګوته نه کړ ځکه چې د ده په وینا له ولسوالۍ سره ټلیفوني اړیکې پرې سوي دي. د یمګان ولسوالۍ مرکز څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی. د بدخشان چرواکي وایي وسلوال طالبان د بهرنیو جنګیالیو په مرسته غواړي پر یمګان په تسلط سره هلته ځان ته یو خوندي مرکز ولري. د بدخشان د ولي مرستیال ګل محمد بیدار وایي په یمګان، جرم او ځینو نورو ورڅیرمه ولسوالیو کې شاوخوا 2500 بهرني جنګیالي حضور لري. دوی د بیلابیلو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچنیا، پاکستان، عربستان او نورو هیوادونو اتباع دي. خو ټوله دنیا پوهیږي چې د دوی سرچینه په پاکستان کې ده. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا وویل د دولت وسلوال مخالفان غواړي په بدخشان کې ځان ته یو د پښو ټینګولو ځای پیدا کړي. طالبان غواړي په بدخشان کې یو کړي یا مرکز ولري چې له جرم، بهارک او وردوج ولسوالیو پیلیږي او بالاخره په زیباک ولسوالۍ کې ختمیږي. دا سیمې پاکستان ته د تګ راتګ لارې لري. طالبان هڅه کوي د کرانو منجان ولسوالۍ له طریقه ځانونه نورستان ته ورسوي. د بدخشان د ولي مرستیال بیدار له ښاغلي سودا سره هم نظر دی. خو د دې تر څنګ وایي چې د دولت مخالف وسلول دغه راز هڅه کوي چې د بدخشان د لاجوردو پر کان ولکه ټینګه کړي. ګل محمد بیدار وایي چې د لاجوردو کان دا مهال د غیر مسؤولو وسلولو په ولکه کې دی خو یوه برخه ملي ګټه یې وسلولو طالبانو ته هم رسیږي.
له بل خوا د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې په ارچي ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې دوه دیرش تنو وسلوالو طالبانو ته مرشوب لهو شیده ده کندوز ده امنی قماندان محمد قسیم جنگل باغ بیا وی وروسته لدی چې ارچی ولسوالی تصفیه شوه د کندوز په نورو سیمو کې به هم د دولت ته وسلوالو مخالفانو پر خلاف عملیات پیل شي. له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین راپور واوري.
د دشت ارچی ولسوالۍ تصفیه کېدو څخه وروسته د کندز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه کېږي. دا خبره د کندز د امنی قماندان محمد قاسم جنگل باغ په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وکړه. هغه وویل چې اوس مهال په دشت ارچی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو تصفیهي عملیات په چټکۍ سره پر مخ روان دي. څو نوموړي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو له حضور څخه تصفیه کړي. په تیرې یوې اونۍ کې په ارچی ولسوالۍ کې دوه دېرش تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې وویشت تنه یې وژل شوي دي او پنځه تنه یې ټپیان شوي دي. موږ غواړو چې د دشت ارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو څو خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د امنی قماندان وویل چې د دغه عملیات په ترڅ کې د دشت ارچی ولسوالۍ په لسګونه کلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شوي دي او لا هم تصفیهي عملیات دوام لري. د هغه په وینا چې په دې عملیات کې ملکي خلکو ته او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. جنگل باغ دا هم وویل کله چې د دشت ارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شي نو وروسته له هغه د کندز ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیهی عملیات هم پیل کیږي. دغه تصفیهی عملیات چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت لخوا په دشت ارچی ولسوالۍ کې روان دي دا به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه نه وي تصفیه شوي. په عین وخت کې د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي مرکزي حکومت په بې کفایتۍ تورنوي. همدارنګه وایي دغه جګړه چې دا مهال د دولتي کونه وسلوالو طالبانو ترمن جریان لري لکبلې ملکی خلک ډیر متضرره شوی دی.
زات 15 پال دغه لکه روپۍ چې ما ته کوم نقصان اله داز اوس بیا په شل کلو کې نسم پوره کول. طالب په شاخ کې ورسره جنگیږي یا مسل په ولګي جنگیږي. هغه د پموش دارم چې دا کله ویلی ولي په کله کې غریب خوار غریب پروت په کله کې خو یو بیچاره سپنسر یو مظلوم یو شنجر پروت.
خلک په عذاب کړه خلک زړونه چې تور شو وروره خلک چې تختی اربکان دا ده چې وروره خلک په عذابې وروره خلک کورو بیزاره کړه مالونه ولته وروره اندغه کار د وروره خلک په عذاب دي خلک بیخي 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 ناراض دي د اولاد نه.
د ارچی ولسوالۍ د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. همدارنګه د دې ولایت له خان آباد او امام صاحب ولسوالۍ سره او د تخار ولایت له خوجاغار ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د بشري حقونو سازمان په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي بمباریو په وجه د اوښتو زیانونو په اړه اندېښنه په ځای کړي. د دغه سازمان مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د دغو تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. یوسف خان زادران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقونو سازمان په دې باور دی چې نړیوال ځواکونه له افغان لوري سره لامغږۍ پرته عملیاتو ته دوام ورکړي په هیواد کې به د ملکي تلفاتو شمیره لوړه شي. د دغه سازمان مشر لالګل لال د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه اندېښنې په ځای وبللې چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه خبرې شوې دي. ښاغلی لال وایي چې نړیوال ځواکونه نه باید د دقیقو اطلاعاتو او د افغان ځواکونو سره د بشپړې همغږۍ پرته وسلوال مخالفین تر برید لاندې ونیسي.
نگرانی د هغه ورځ نوې د کوم ورځ نه چې بهرنۍ ائتلافي قواو په افغانستان کې هوایي بمباردونه شروع کړ. تاسو ولیدل چې د دوی همیشه بمباردونه شوې دي هغه ملکی تلفات په وجود کې راوړي. د وختن هم د حکومت نه دا ده چې کله دوی د بهرنۍ ائتلافي قواو نه هوایي مرسته غواړي باید هغه ډیره په همغږۍ سره وي.
دا څرګندونه لاغي ورسته کیږي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د هوایی حملو له کبله د ملکیانو په تلفاتو اندېښنه ښودلې ده. ځینو رسنیو ته دغه سازمان له قوله ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ډېرې هوایي حملې هغه سیمې بمباروي چېرته چې د وسلوالو مخالفینو ډېر جدي ګواښ نه وي موجود. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راپور له مخې ویلي د تیرو پنځو میاشتو په موده کې بې پیلوټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې له 300 ډېر خلک هدف ګرځولي دي. سازمان بیا په دغو وژنو کې د ملکي کسانو شمیره نه ده معلومه کړې. دغه سازمان په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو په روغتون چېرته چې 22 کسان وژل شول او 23 نور ټپیان شول د دې ستونزې یوازې مثال او جنایت بللی دی. ویل کېږي چې د نورو هوایي حملو تر څنګ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو هم د افغان ځواکونو سره د همغږۍ پرته ډېر تلفات اړولي دي. له دې سره سره چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د بشري حقونو د نړیوال سازمان د دغو اندېښنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې تل د افغان ځواکونو سره په همغږۍ ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي داسې هڅې کېږي چې د نړیوالو ځواکونو هوایي حملې له افغان ځواکونو سره په بشپړې همغږۍ ترسره شي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت اهداف تعینوي او له هغې وروسته بیا دوی حملې کوي. دی وایي کله چې موږ اړتیا پیدا کوو د ائتلافي ځواکونو څخه د کومک غوښتنه کېږي، اهداف ورته د دفاع وزارت ټاکي، بیا یې له دوی سره شریکوي او هغوی حملې کوي. هغه برخې چې موږ ورته ټاکلي وي په هغو ځایونو کې هیڅ ملکي تلفات نه دي پېښ شوي او هڅه کېږي چې دا ډول عملیات په بشپړ ډول همغږي شي. یو شمېر افغانان وایي چې که نړیوال ځواکونه له افغان هغو سره په بشپړې همغږۍ هوایي حملې تنظیم کړي، د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې کچه کمیږي. دوی وایي که د غیر نظامیانو تلفات په همدې ډول دوام پیدا کړي، دا کار به د نړیوالو ځواکونو او افغان حکومت په وړاندې د خلکو بې باوري او کرکه ډېره کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې لا هم د افغانستان د وارداتو او صادراتو د بیلانس کسر 6.9% دی. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید هڅه وکړي چې د صادراتو په زیاتولو سره دا کسر لږ کړي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د افغان حکومت له هڅو او ژمنو سره سره لا هم افغانستان تر ډیره مصرفي اقتصاد لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په کلنی ډول افغانستان تقریبا 10 میلیارد ډالر واردات لري چې په مقابل کې د دې هیواد صادرات د 15 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې دي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخش حافظي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان د وارداتو او صادراتو د بیلانس کسر 6.9% ترسیږي.
افغانستان یو داسې یو هیواد دی چې یو مالیات هیواد نه دی. تقریبا 10 میلیارد ډالر په کال کې موږ واردات لرو او د هغه په مقابل زموږ صادرات 300 میلیون او په دې شخص شرایط چې اوسي 300 میلیون ډالر ته رسیږي، چې دا کسری بیلانس تجارت زموږ 6.9% 15.9% دی. متاسفانه ایران سره هم نور صادرات 100 میلیون ته نه رسیږي او په مقابل کې 1.5 میلیون ته 2 بلیون ډالر رسمي او غیر رسمي
نوموړي. همدارنګه له افغان حکومت نه وغوښتل چې دې ټکي ته په پام سره هڅه وکړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وارداتو کچه راکمه او په بدل کې تولید او صادراتو ته زمینه برابره کړي. افغانستان دا مهال له پاکستان، ایران، ترکمنستان، متحده عرب اماراتو او چین څخه تر ډیره واردات لري. بلخوا د ایران د ګمرک د خپرو شوو معلوماتو له مخې د روان کال تر لړم میاشتې پورې ایران افغانستان ته د څه باندې 500 میلیونه ډالرو په ارزښت مالونه صادر کړي دي. د سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې له پاکستان څخه هم د وارداتو کچه کې کموالی نه تر سترګو کېږي، خو یوازې له پاکستان څخه د موادو د ترانزیت کچه کمه شوې ده. خو افغان څېړونکي ټینګار کوي چې د وارداتو او صادراتو د بیلانس لپاره افغان حکومت باید سوداګرو ته زمینه برابره کړي تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه وحیدالله غازی خیل په دې اړه وویل:
حکومت باید یو همغږي رامنځته کړي. د تجارت وزارت، اوتاکای تجارت وزارت مالی، یعنی سوداګرو ته باید اسانتیاوې برابرې کړي. اسانتیا یوازې امنیت نه دی، تعرفی کې د کموالی راولي، په ځمکه کې د ورته ټیټوالی راولي، نورې اسانتیاوې د تخنیکي ورته برابرې کړي، ماشین الاتو باندې مالیه ورته کمه کړي. که چېرته دوی پانګونې ته دلته زمینه مساره کړي، زما باور داری چې زموږ واردات بیا کمیږي او صادرات هم زیاتیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي په دې باور دي چې د دغه وضعیت دوام د افغانستان په زیان دی او د افغانستان دولت باید د هیواد د صادراتو د بهیر د ښه والي لپاره کوچلي ګامونه واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد نبی مدنی له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د هیواد د ملي ګټو په خاطر له افغانانو سره سوله وکړي او سولې ته حاضر شي. غلام سرور مدنی لیکلی دی چې د حکومت څخه غوښتنه لرم چې په زابل کې د برمته شویو د خلاصون لپاره جدي هلې ځلې وکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی دی چې پاکستان دوه مخه سیاست چلوي، د افغانستان ولسمشر باید د پاکستان د دې ډول سیاستونو په وړاندې غبرګون وښيي. او یو بل اوریدونکی یعقوبی له مارجی څخه لیکلی دی چې څرنګه چې موږ په خپل هیواد کې تولیدي فابریکې او صادرات نه لرو، نو ځکه د افغانستان د پیسو یعنی افغانیو ارزښت کم دی. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي اوریدای شي. په همدې صفه د ماښام لو بجو وروسته د سهار تر او بجو پورې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه خبري شي. اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې. اوس په مرزیه احمدزی د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د زابل ولایت په دې ولایت کې د زینو تختول شو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور اسحق زینن آزادی رادیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تختول شوي مسافر څو کسان دي. د بدخشان د والی مرسیل وای یمګان ته رسیدلي تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د هلمند امنی قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي دغه هوایي حمله د سنگین ولسوالۍ د چوغک په سیمه کې ترسره شوې. د بادغیس د جوان ولسوالۍ د امنی قمندان او یو دینی عالم پرون د ریموت کنټرول ماین په وسیله وژل شول. د بلجیم پایتخت بروکسل نن لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی. د بلجیم پولیسو له عامو خلکو غوښتنه کړې سو د احتمالي تروریستي بریدونو په خاطر په غونډو کې ګډون ونه کړي. او هغه پنه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پنه غوښتونکي چې د سوریې، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورزي رد کړي.
دا ول لاند خبرونه د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. اوس په هم له اجمل تورمن واورو چې د کابل د ننني ورسپانو سلیکلي.
کابل چاپ نننني ورسپانو تر ډیره د کندز د سقوط د حقیقت مندون کې پلاوی د راپور د نتایجو د اعلان پاړه مطالب خبره کړی دي. هیوا دولتي ورسپانې په خپل نننني غنه کې په سر سر کې دغه پلاوی دی او رئیس امر الله صالح له قوله لیکلی چې دغه راپور په 200 پاڼو کې بشپړ او جمهوریت ریاست ته وړاندې شوی دی. هیوا د تیر ورځې په کانفرنس کې خاغلی صالح په اوله لیکلی چې د طالبان لخوا د کندز د نیول کېدو لامل په کمزوري مدیریت کې نغښتی دی. د کلی د کمیسیون دغه رئیس ویلی چې ټولې نیمګړتیاوي او کمزوري په ریپورت کې لیکل شوې دي او ولسمشر وغوښتل چې د دغه بې پرې ریپورت په عملي کولو کې اجرات وکړي. سرنوشت پلواکي ورځپاڼې بیا د خپل نننۍ غنې سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. سرنوشت لیکلي د کندز د سقوط حقیقت موندل کا حقیقت پټول. د سرنوشت په وینا حقیقت موندونکو کمیسیون د کندز سقوط یو دسیسه نه ده ګڼلې، بلکې په رهبرۍ کې کمزوري، په جوړښتونو کې خلا او پیچلتیا او له امکاناتو ناسمه ګټه اخیستنې د کندز ښار د سقوط لاملونه ګڼلې دي. د سرمقاله لیکونکو په وینا پر دغه کمیسیون تورو چې راپور یې له دې عمله ځنډولې چې له حکومته امتیازات ترلاسه کړي. د سرمقاله لیکونکو لیکي د ریپورت له څرنګوالي ښکاري چې اصلي حقیقتونه پټ شوي او ښایي کومه معامله هم شوي وي. خپل واکې ورسپانې بیا په دې اړه خپله سرمقاله دا شان شروع کړې ده. آیا د کندز په پیښه کې له امریکا پرته نور ټول ملامت ول؟ مثال لیکلی چې د پلاوی د یو مشر امر الله صالح له خبرو ښکاري چې یوازې امریکا په دې توطیه کې شامله نه وه، نور له آی اس آی تر ملي امنیت شورا او دفاعي او امنیتي ځواکونو پورې ټول پکې پړول. د وسال سر مقالې لیکونکي په وینا د کندز د سقوط په اړه او بیا وروسته د جګړو د دوام او بیا د بې پولي ډاکټرانو د روغتون تر بمبارۍ پورې د توطیې شک د امریکا پر رول و. په سر مقاله کې راغلي چې د حقیقت موندونکي پلاوي په راپور کې مهم ټکی دا دی چې په دې پیښه کې امریکا ته برات ورکړل شوی دی، په داسې حال کې چې پخپله د امریکا د حکومت له لوري د کندز پر روغتون د برید راپور لا نه دی خپور شوی. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کندز حقیقت موندونکي پلاوي خپل راپور په کتبي ډول د ملي وحدت حکومت ته سپارلی دی او کېدای شي چې د دغه راپور په برابرولو کې سیاسي او سلیقوي ملاحظات هم موجود وي، خو حکومت باید راپور ته عملي پاملرنه وکړي او د کمیسیون معقولو وړاندیزونو ته هرکلی ووایي. د سر مقاله لیکونکي په وینا دغه راپور باید د نورو کمیسیونونو د راپورونو په شان د ارګ په الماریو کې ونه ساتل شي چې له مودې وروسته یې بیا موږکان تکه تکه او تاریخ ته وسپاري.
افغان دولتي چارواکي له افغانستان سره د هند څلورو هلیکوپترو د مرستې ژمنه یو شپیل ګڼي، خو د اندازه مرستې په هیڅ صورت کافي نه بولي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي افغانان له نوي ډیلي څخه د ډیرو پوځي مرستو تمه لري. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
هندوستان ته د لوړ پوړو امنیتي او ډیپلوماټیکو افغان چارواکو پرله پسې سفرونه او د هند لخوا بیا افغان لوري ته د څلورو جنگي هلیکوپټرو د سپارلو ژمنه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت هیله کوي چې دا اندازه تجهیزات یوازې د مرستو پیل وي نه د هند ټولې مرستې. د دغې جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستیو جګړو ته په کتو کله هم دا مرستې چې هندوستان یې ژمنه کړې کافي نه دي او باید افغان لوری د ټولو اندېښنو سره خپلو غوښتنو ته دوام ورکړي.
دی
وایي که چیرې له افغانستان سره د هندوستان ټولې مرستې دا وي، دا بدون له دې چې په افغانستان او یا د سیمې په کچه استخباراتي جګړې پیاوړې کړي بل څه نشي لرلی. څلور هلیکاپټرې د افغانستان ستونزه نه حلوي، خو که دا یو پیل وي او وروسته په دې برخه کې کومکونه ډیریږي دا نو ډیر ښه پیل دی. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی له هندوستان سره د اړیکو پراختیا او د دغه هیواد څخه د نظامي مرستو د جلب په خاطر هغه هیواد ته سفر کړی دی. نوموړي له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش نوې ډلې ظهور د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ ګڼلی، خو په وړاندې د مبارزې لپاره له افغان ځواکونو سره د هند مرستې ګټورې یادې کړي دي. هندي رسنیو خبر ورکړی چې هند افغان لوري ته د څلورو ایم آی 25 هلیکاپټرو ژمنه ورکړي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به یې افغانستان ته سپاري. خلیل کرزی له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ او د سلما بند د افتتاح لپاره به چې د هند په همکارۍ جوړ شوي په نږدې راتلونکي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي افغانستان ته هم راشي. هڅه مو وکړه چې د حکمت خلیل کرزی سفر د لا جزئیاتو په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دوی دا وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د کرزی دا سفر لاغې وروسته کېږي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم هندوستان ته د ورته څه هدف لپاره تللی و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی ته د هلیکاپټرو د رسیدو دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ټوله کې دوی د هندوستان مرستې ګټورې ګڼي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند په شمول دوی ته هر هیواد مرستو ته په نیک نظر ګوري.
هر مملکت چې به ما کومک کنن خصوصا کومک
هر هیواد چې زموږ سره مرسته وکړي په تیره بیا نظامی او اقتصادي هغه افغانستان منی او خراغلاس ورته وایي. هندوستان تل افغانستان په تیره بیا د دفاع وزارت سره د ښوونې او روزنې او د ځینو کوچنیو تجهیزاتو په برخه کې مرستې کړي دي، او که څلور دا هلیکاپټرې مرستې هم راکوي او موږ ته رسیږي موږ له وړاندې ورته خراغلاس وایو. هند ته داسې وخت په مسلسله توګه افغان چارواکي سفرونه کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره ویل کېدل پاکستان ته د دغه حکومت ډېر نږدېوالی هند څخه اندېښمن کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې افغان حکومت له هند سره د مرستو جلب خاطر نه باید د بل کوم هیواد خاطر په پام کې ونیسي، ځکه افغانستان دا وخت تر ټولو ډېر نظامي او ځینو نورو مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي د دغو اړتیاو د پوره کېدو لپاره د ګاونډیو په شمول ډېرو هیوادونو سم کار نه دی کړی او اوس باید هم افغان حکومت د ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې دا اړتیاوې پوره کړي.
د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې خو تر دواړو وړاندې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه نوم خارق المحمد
داری موچه په طریقه باندې رات خبرې او که سره قمی ساتي موچه
دا خو پارمی موچه دی کال کې دو سیزن ای دی یو دی بیر یو دی پلوسی دو سیزن دوی شات کې نور ټول منګو ساتو دوايي ورکو بورا ورکو ورته په دې طریقې ساتو بس
لاول څو موچه وی دلته
لاول خو منګ یو بکس واخلو اسندک نه یا یو اخلو یا پینځه اخلو کال په کال ډیریږي دا په سردی موسم کې ډیریږي لایې
بکسینه څومره موچه جوړیږي
یو بکسینه کال ته دو جوړیږي بل کال درې ته جوړیږي دا سب څخه زیاتې کال
بیا څومره شات کې دا
سر بکسی بیا ډیر شات کې
مثلا څومره
سر بکسی تقریبا د سرور پینځه لکر په شات کې شات کې
بیا د ته خوراک چه ورکوي د موچه ته
چینی بورا ورکو
بورا
بورا او
دی بورا او تا چوي
شربت ورته کوته ورکو
یوازی شربت
یوازی شربت
دا موچی سی صندوق نو موزی کنه چا یا بیر تا راجیخ پل صندوق تر تختی
نه اپارمی دی مکان خبر رازی یا خو زنگلی یا تختی دا زنگلی نه دی پارمی
دا یا ملکه لری پل صندوق که کنه
ملکه
ملکه ایت سرقه میدگی بارا کرا توه
اغا لگ غطه دی موچی نه معمولی غطه
اغا موزی بیرون
نه اغا بیرون نوی
صندوق کی
نه صندوق کی
بله نور موچه امر ملکه ته بیرته راځي
امر ملکه ته راځي
او که ملکه نه
ملکه نه بیاغه موچه ورو ختمي
موچه سرم سر کار دکنه چی چی منه
چی چی مخم خو سر عادت کی
سر قم کالی اغوندې چې کله نږدې ورځي
تور کالی نه اغوند نور رقم کالی کی
تور
سر قص کی
څنګه قص
چی چی تور کالی چی چی ډیر
کوم وخت چې چلې دو موچه
مونږ ډیر چې لري دا غوته باندې دا غونه دا ټول دی موچه
درد ډیر لري
درد ډیر لري
بیا ګوتې پرسیګم
چې عادت یې هغه سره نه پرسیګو چې نه عادت هغه پرسیګ
ته سر عادت هی
مو عادت مو خوړه کی کړه لیس
دا خالص شات څومره ګټه لري چې څوک یې وخوري
دا ډیر ګټه لري دا د سل مرزو شفا ده
مثلا
هر مرز ته شفا ده سینې ته او زکام دی ته خو بیخي شفا ده
تاسو خپل چلته د شات مو چې لري کنه د شاتو نه کار اخلي خپل هم خوري
خپل شکر ده نن سارم خوړلې ملای سره ما چولم خوبه سیوی خوره پا سات پانی وجودی سری نرمی خی
او دیر زیادت مالانا
خیر سی
مخکخ خزی
احمد شیبریم هر کلی مکوم پخپراونه که احمد زی ملائکه را سره ده دی پو ادبیاتو که تکابل لپانتون سخب ماستری خیسته ده لدی په باور چې څه هیلې لري څه ستونزې لري او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري کله چې مو په پوهنتون کې درس لوست نو د یوې نجلۍ په توګه اصلي مشکل څه و
مثال د خپل څلور سره چې او اولایات دي او هغه د ټول لاسو موضوع لسم چې لا هغه څه مطلب چې د خپل دې له لې څخه مطلب راځي نو کومه ازادي چې ما د لودې د مثال چې اذن ورده یې له دې د دې سره هم مخه نو چې موږ دې را تاسو نو په اوس کې هغه څه ورغون چې ما تاسو ته ورول نه دی چې
تاسو چې خپل خپلوان چې مو کله ساسو کور ته راتلل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو پانتون لوس د زوریدلو دوام درلود
څنګه کوم چې هر نه وشل د سکاله څو کورن نه راوړي چې کله کول نه تراځي هغه نو مخ دې رسې دې چې اصل چې دې دې کړو چې دا څنګه مو په چې نه لګي دا فصل یو اسلام دې یو پرګون چې وایي چې نه بس دا نه وایي دې دې چې نه لګي بس نه دې دراځه بند
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی
نه نه یعنی چې وایم خو ما وایم چې دوی ته څه هم نه وي تر هغه چې عکس العمل کې خو نه وځي
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیر بیا چې ادبیات لوستي هغه ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څنګه
بعض مسائل باندې درکول په بعض مسائل باندې سر خلاص کړو خو ما په دې نه چې هغه څه چې کوم څه باندې دا مثلا د نن دې سر کې بیان کړم یا په سټیټ کې بیان کړم چې ویلن دې مثلا په شکل بیان کړم ولې ځان څنګه خو ما پوری نه مرګي یعنی ما نه خپل نه دي پوښتنه ما څه مشوره نه ده اخیستې څه مو کړو چې دا نه اوس څه څلور مو سره په پوری ځل کې تاسو especially when it comes to the map between the cities of the Philippines and the Italian cities that are in the Shahiran and the Italian cities that are in the middle of the city the Asaro the Republican Asaro the Salvador the Philippines مثال دې څکل پر افغانې چې خپدي د خپل کې باندې په ټکله کې د ما سره لري او د ما تور او د ګور ما هر څه سره ورته یو څه خلې او ما د بل په هغه څه چې ما هم څه هغه جمله هغه نن دې څه نه څه د تاسو څه څه ما کوي خبر ده سبب الله سے کھانا کچھ ویڈیو تھا نا بات ہے سب کا سننا کہ ہر سے انہیں سے جو کچھ دیر دیر سے لے کر تاکہ جمع مسجد کی کہ نشانا نہ ہو کہ نہیں نہ ہو کہ بس قرانی مثال سے جو کہ تھا مشورہ نہ نہیں ہو تو نہیں ہو تو بس لکھنا تو نہیں تھا قرار ہے تو جب خانی کو کوئی کسی کے بعد کتاب کوئی کسی کے بعد میں سے کوئی کسی کیا کو خواب میں کثور تمام یا اللہ ثواب ہے کہ نہیں جو کہ بھی ثواب رسوں نو ما لا کو کرے کہ اس لیے ہا کا کہ جما خار کی در صاحب دین ما تعلیم کرے جما دین تنا دیر برابر دین دیو موضوع شاید کالج اخسات در ورے کہ دیو موضوع شاید کالج دیر صاحب پر کار اپنا تر کا بیان کر یار کہ جو مشکل دا لب حسان ہر پہلا سن جو سے تو نا کا کا بیان کر دے یہ لکھنے کی بنا کر ان کو حتماً باید بکنه وقت. اونو نکل دید از دید زیادی دا دختم اشتیبان مندم که ما تو مسئلی داره دیستان ما کال از.
احمد سید ملائکم منه نچه دا ازادی رادو دا مخکش و شدو پا پرگرام که ما برخط سر وقت سکن.
منه ها لپاس
شیبوکی
جوڑاون کی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلام. آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
د نوح علی السلام پلارو د میرمن قینوش نومې دغه د نوح علی السلام مور و.
د مهترلام بابا زیارت ته ډیر انجونی او میرمن راځي. هغه د
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې یو شخصیت دی راغلی دی. د جهاد یې کړی بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی.
په نننۍ خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت ته بیایم او د دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. د ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او وږم رشیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځې څنډې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنو ونو پوښلی دی. دغه زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یې یوه لویه او بله کوچنۍ ګنبده تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې دننه شنې ونې ښه پریمانه دي. یوه عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفې جوړې شوي چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي، په مسجد کې دننه بله ګنبده ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کېږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږېدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلار و.
تر کومه ځایه چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلی دي، دی د نوح علیه السلام پلار و. د ده میرمن قینوش نومې ده، هغه د نوح علیه السلام مور وه. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 1442 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولخ نیکۍ اختوخ نومېده او همداسې غور نیکۍ تر کومه ځای چې زه پوهېږم یار دو. مشران چې کله کیسه کوي وایي چې دا د نوح علیه السلام کښتۍ چې کله کېناسته ډېری شمېر خلک د مهترلمک بابا او د دورور نور العالم رحمت الله علیه او یو خوري و چې هغه بي هاجره نومیده د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یو ولسوالۍ دراغله او دغه ته په بیلا بیلو زینو کې مشته شو. تاریخي روایت هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منسوب ګڼي د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به یې خلکو ته دین هم ښوده، د دین دعوت به یې هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهترلام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی و چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی و چې اوس نشته. نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله داسې کیسې کوي چې سلطان محمود چې دغه وخت یو حاکم و په خوبونو کې به مهترلام بابا لیده چې دی برحقه پیغمبر دی او دلته په دغه سیمه کې بې سرنوشت په دشتو کې پروت دی. نو ده وغوښتل چې په دغه ځای باندې یوه ښکلې ماڼۍ جوړه کړي. اوس هم هغه ماڼۍ جوړه ده، اوس هم هغه آثار شته دی، خلک ورته راځي د لرو لرو ځینو نه د ده د زیارت دپاره راځي، زیارت کولو ته یې راځي. ډیری روحاني شخصیتونه هم د دوی په اړه باندې ځینې نظرونه ورکوي، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې مهترلام بابا یو برحقه پیغمبر دی او دی د ثبوت وړ دی. بل د مهترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د مهترلام بابا او د ده د کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نموتي کسان ښخ دي، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکر خیل او فیض محمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښتي او زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د مهترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسی ادب کې هم د مهترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې زه چې لغمان ته کله لاړ شو د مهترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکي عائشه وایي چې د مهترلام بابا زیارت ته د هرې پنجشنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبې په ورځ بیا ګڼې ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي، عائشه وایي
د مهترلام بابا زیارت ته ډېر نجونې او مېرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي. او د زیارت کې چې دی یو دانه سوره دی، دوی چې د خپل پړونې هلته ګزاروي، کله چې دا پړونې خپل ګزار کړي نو دا پړونه چې کله د سوري ته ننوځي دننه، نو دوی دا فکر کوي چې زموږ هیلې به حتمن پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت نجونې یا مېرمنې خطاب کوي. او مهترلام بابا زیارت کې ډېر ښکلي ځایونه هم دي، ډېرې کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډېر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمان او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډېر باتور، بزرګ او ټول کمال وښیي، نو نور ورته وایي چې څه مهترلام بابا خو نه یې. د مهترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمان اوسیدونکي لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړي. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوي او ورور چې جلال الدین نومېده، د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي، د تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پې کوي. دی بیا همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره، د دې لپاره د نوونو د کرلو د بوټو د دې مسایلو، د جلال الدین کینه دوه زمن او یو لور د زیږي. دوه زمن یو نازن میږي یو حمزه، کوم غو تاسو اوس لرو چې نازخیل او حمزه خیل دا قومونه د همه غونه بیا پاتې کیږي. او نازخیل او حمزه خیل دوی اوس هم شتدي. نازخیل او حمزه خیل
د مهترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د مهترلام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري، د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی دی، د جهاد یې کړی، بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی. مستر تون سونه معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر یبدی هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی. او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری د سیډیر اوږد سوری دی او د دې نه دا د صادر ایستل ستونزمن کار وي، کنه چې دی صادر څنګه باسي، څنګه سو کیلو لکه سو کې یو بل تخنیک، سو کې یو بل تخنیک دا صادر دی سوري نه باسي. تر کومه چې ما د خود ذکر کوم دا اکثر د خزي کې یو مونږ ورته نیو ورغلی، نو دوی داسې کیسې کوي چې دغه سوري نه چې د شاک صادر اپلو وایستل شو. کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي. خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دي او فکرونه دي.
دلته ډیر خلک راځي اوس هم د پنځشنبه جمعې په ورځ یا د شنبه په ورځ خلک راځي، ځینې دلته میلې کوي، ځینې د سوال لپاره راځي. دلته پیسې طبیعي ده چې راځي، دغه پیسې کومې خواته ځي، څوک یې اخلي، بیا چیرته مصرفیږي؟
دا اوس ډیره لویه پروسه ده. پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجی شپیته پیمانه غوړو او دری خرواره مئی په هر کال کې حکومت دغه د ممغه زمانی تر ظاهر شاه د زمانی تر اخره پورې دا به دي زیارت ته هر کال ورکول. دلته بلنګر وو ګوري، دلته بیا سیستم نه سیستم دا ستې چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو باندې نارینه راځي، بیا د هفتې ورځ روزه پورې د ښځو ورځ. بله خبره ګوري، د دې لپاره یو لخته چې ډیر د لرې ځینې د علیشن د سیند نه مثلا دغه ملتونه همدغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژې نازخیل او همزخی دي د جلال الدین د اولاده ونه دا خلک په اشر کړی دی که نه، دوی ډیر لرې ځینې یو لخته یې راوړی دی او دلته یې مثلا اوبه راوړي دي. دا خو یوه تخته ده، ډیر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی، په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته یې راوړی دی. نو دغه پیسې چې راټولیږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي، مثلا جومات فرش اخلي، مثلا ځینې ترمیمات دغه وي، مثلا اوس کوی ورته ووي، مثلا اوس لخته همدا اوس اوبه بیا نه لري.
تاسې څه اړتیا ګورئ؟ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړې شي؟
اوس ګورئ، سړک نشته. که سړک جوړ شي خلک به شاید سخی صاحب غوندې به د کابل او دا د ټول افغانستان نه به خلک راځي. دلته مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت اوس نوروز میله شه ده، همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کیږي دلته هم جنډه پورته کیږي په نوروز کې. د اوبو مشکل ګوره، د یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې مجاهدینو په وخت، دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه دلنګر دلشن سیند نه راتللې دا اوبه پرې بندې شوې. اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي، ځکه په کوهي باندې خو نه کیږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې، دا خو لوی باغ دی او دا ونې بیرته په وچېدو دي.
د لغمان ولایت یو بل اوسیدونکی بسګر حمید الله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د مهترلام صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی. نوموړی وایي
د پنځشنبه په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې، تقریبا په زرګونه خلک راتلل او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل او زیاتره چې دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک، او دا نو د مهتلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و. دا خاص بازار و، نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي وو هغه به بیا پرې خرڅېدل. او دغه پخوا داسې یو اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا ورته ویلې که نه، چې لوی لوی څڼې به یې پرېښي وي او ډېر ښایسته پټګي به یې په سر کړي وو، ښایسته ښایسته طالبان به و. دوی به بیا اتڼونه کول، غزلې به یې ویلې، او د دې تر څنګ به بیا یو بل دود چې هغه غومبر چې ورته وایي که نه، بډۍ به ډېر ښایسته غومبر واهه او په ډېر ښایسته غومبر کې به بیا ډېر ښایسته هغه غږونه کول د دې غومبر تر منځ بیا. او دوی به بیا دغه وخت کې یو کس و د ملا حیات په نامه، دوی به ډېر ښایسته غزلې ویلې په خپل غږ کې.
حمید الله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي، خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي.
اوریدونکو، د وخت ناخوالو دغه زیارت هم په امان نه دی پریښی او ځینې برخې ویجاړې شوي دي، ونې وچې شوي او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي، او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی. خوږو ملګرو، نننۍ خپرونه مو همدومره وه. که مو راډیو ته لیکونه راستول پتې مو دادي. په کابل کې د پوست بکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تربیه خی چاری.
خاورے
میڑان تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے تگتن کے دے خارے ساتن کے دے خارے ندے خوب ندے آرام دے بوتن بندے دے پان دے گوری دے ملگری تبنی مشپو کے وخیے در تبوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران سوری دے ملگری خدای وطن ساتھوں کے دے دے خاورے ساتھوں کے دے دے خاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتوں کے دے دے خاورے ساتھوں کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام